را معلوماتي سیستم پرانست ترڅو د طبي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دغې سیستم پرانست غونډې ته وویل چې د دغې سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. دی وایي دا پروژه د کابل په شمول په لسو ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکي همکاري او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شوه. د 1500 نورو ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نورو ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالیږي، یعنې په راتلونکي کال کې 4 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوي وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت دا معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړي اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. د بداس حال کې د چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرین او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانستې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې هیواد به یې د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مید سوجی سوزو کوایي
جاپون بر اساس تجربه دورانی در مبارزه با حوادث طبیعی
دی وایي جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې ګولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوای سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده چې وارثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شداغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سانګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایو چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث مانع ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دا زوی نشي کولی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نشي کولی خپل میړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کې دي.
تګرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. ستاسو په سیمه کې ناوی څرنګ کالی اغوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو پشپا باندې اخیشخوري چې وایي په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه
سپین کالي واغوندو. په آخر کې دا د پاکي او مقدستوب منور کوي، ځکه په سپین او شان باندې چې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالي ناوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوځه په سپین کالي جامو کې سي او بیرته په هم کالي یې نه
ځي. دا سي نه لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کور ته ورځي دغه په خاطر باندې رنگوي کسبې کوم فرق نه کوي. مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
موږ نننۍ خبرونه د ناوی کالیو او پروړاندې باورونو ته ځانګړې کړې ده. تا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړې دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوې او شاته رنګ جامې ور اغوندي، ځینې یې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنګونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت له مخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرنیو دودونو هم ځایني ولهدي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه فاطمه وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو